ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او د مو ټکنیکی همکار مسکین یار صاحب سلامونه او احترامات ومني. د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتل د سپریم کورټ لخوا د دې خبرونه د سر موجوده د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو او د خبرونه پر وشتې نیمه کې به د مشال ترنلاندې بحث هم اوري. خو لومبه خبرونه د بوروال کاکړ
نمړې د مهمو خبرونو سرټکه د خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي چې په اقتصادي لار کې بدلون ورته د منلو وړ نه دی. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکو ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده او په شام کې حکومتي ځواکونو د یاغین نوي مرکزونه په نښه کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منزور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې کې د مرکزی حکومت لخوا د لارې بدلون ورته د منلو وړ نه دی. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ. هغه وویل چې وزیر اعظم نواز شریف باید پر خپلو ژمنو ودرېږي.
وفاقی بجټ د مغربي لاري په اړه شکونه راپرولې دي. بجټ کې زیاتې پیسې د مشرقي لاري لپاره مختص شوې دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 18مه د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې او په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړي شي.
په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې پرون خبر اعلان تویل چې په دې لار کې بدلون نه دی شوی. خو پښتانه سیاستوال وایي کدا سي نوي نو په بجټ کې ولي د مغربي لارې لپاره پیسې نشته. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکو ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه هم رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری له مقدمې د ترهګرۍ د فل لري سوي وه. دا پریکړه نن د سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزي جرګهګۍ د ممتاز قادری د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې ده. ممتاز قادری د 2011 کال د جنوري پر 14مه نیټه د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وواژه. د سلمان تاثیر وژونکو ممتاز قادری وروسته وویل چې گورنر سلمان تاثیر یې له دې کبله وواژه چې هغه د پاکستان په ناموس رسالت قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازیګر په پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د کواري سیمو لپاره موجود قانون اف سی آر دی زر تر زره ختم کړل شي. د مظاهرې مشر اقبال افریدی مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو وګړو ته باید هغه سیاکونه ورکړل شي لکه د پاکستان د نور سیمو خلک چې لري.
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اختیار غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبې حل نشوي او ونه منل شوي موږ به روزانه چې کوم د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
په اف سی آر قانون کې د پیپلز ګوند تیر حکومت په وخت کې ولسمشر آصف علي زرداري ځینې بدلونونه کړي وو. خو د بشري حقوقو ادارې او سیاستوال وایي چې دا د په بشپړ توګه ختم کړل شي. د پاکستان د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر پاڼه وایي چې په شمالي ولایتونو فاریاب کندوز او بدخشان کې جنگیدونکو ترهګری ډلې د نشئی توکو د قاچاقیانو او پردیو ګټو لپاره جنگیږي. د خبر پاڼې تر مخه د کندوز د حالاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې د کابینې غونډې ته نوموړي وویل چې افغان له یو غدار او مکار دشمن سره مخامخ دی چې له بهرنیو سرچینو او نشئی توکو ورته پیسې رسیږي او د پردیو ګټو لپاره افغانان ځپي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونه وستایل او کوم چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پوینا د ترهګرۍ خلاف کلکه مبارزه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیر وتنه و. د ډاکټرانو پر دې روغتون د اکتوبر پر درې منیټه په بمباری کې دو وشتنه وژل شوی او په لسګونه نور ټپي شوی. جنرال کیمبل پرون د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو په کمیټي کې څرګنده کړې چې د امریکا پوځ هیڅ کله په ارادي ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. نوموړي زیاته کړې چې تر خپل قومانده لاندې ځواکونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د کندوز په شان نورو تیروتنو څخه د ډډې لپاره پکار ده چې نور روزانه ترلاسه کړي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتي د شام د بشري حقونو ډلې نن وویل چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي. یادې ډلې ویلي چې روسي جنگي الوتکو یو برید په هما او درې په ادلب صوبه کې کړی دی. تر اوسه په دې تازه بریدونو کې د مرګ ژوبلې تفصیل نه دی په ډاګه سوی. د بشري حقونو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په لومړي ځل د یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه او ځمکني عملیات سره ملګري وو. د ترکی ترڅنګ د لویدیز یو شمیر هیوادونه روس تورنوي چې یوازې داعش نه بلکې په شام کې د حکومت ټول مخالفین په نښه کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بي ل رابعه اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سل روپیه او 25 پیسې خرڅل کیږي او په یو سل سل روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپیه او په یو سل 50 روپیه او 20 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپیه او 50 پیسې او په یو سل 19 روپیه. یو ریال په 20 روپیه او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 10 پیسې او په 28 روپیه او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه او 25 پیسې او په یو روپیه او 35 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم شل، بنو کې 24 او 21 او په کوټه کې یو کم 10 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ته مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري د روانې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. ممتاز قادری ته د مرګ سزا سپریم کورټ برقرار او ساتله. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په نقشه کې د بدلون پر رد قرارداد وړاندې کړل شوی دی.
وس چې نقشونه او د پلانینګ ډیویژن نه کم ډیټیل راغله او هغه کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوی دی.
د قبایلی سیمو ولسوای ولیدوی پاکستانیان نه دي سم.
زچې مراته غیر نه دراتر کوزیګم نو زته شتګرد یم. زچې را کوزیګم ز شن خاتکار چاته نشم خونه. زدا خیبر یم، زدا فاټا یم، زدا وزیرستان یم. آیا زه مسلمان نه یم؟ آیا زه د پاکستان حقوق ولا نه یم؟
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې بغیر د نړیوالو د ضمانتونو طالبانو سره د سولې خبرې نشي کېدای.
پاینده کې د سولې بروسه د نړیوالو ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه نتیجه ورکړي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به د مشال ترڼا لاندې بحث نیخ پنې غوري. د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ ممتاز قادری د مرګ د سزا پر رد باندې په سپریم کورټ کې اپیل کړو. سپریم کورټ د مرګ سزا چې ورته ټرایل کورټ یا د مقدمه عدالت ورکړی و هغه برقراره وساتله. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر ناورو.
د سپریم کورٹ د چیف جسٹس آصف سید کو سا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د چهارشنبې په ورځ د ممتاز قادری د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. له دې وړاندې دته د پینډۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د مرګ سزا اورولې وه. خو بیا د روان کال د مارچ په نهمه نیټه د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری په اپیل باندې د ده د کیس نه د ترهګرۍ دفې لرې کړې. خو کله چې نن د دې کیس اورېدنه یو وار بیا پیل شوه، نو سپریم کورټ د ممتاز قادری د سزا پر ضد اپیل رد کړو او د ترهګرۍ پر ضد د عدالت فیصلې په ځای وساتله. آیا ممتاز قادری ته د بل اپیل حق ترلاسه دی او کنا؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د قانوني چارو تجزیه کار نورعالم په وړاندې کېښوه، نو هغه وویل چې لومړی به دی د نظرسانۍ درخواست ورکوي او پس له هغې که هغه منظور نه شو نو دی به صدر ته د رحم اپیل کولی شي. نوموړي زیاته کړه
دا چې سپریم کورټ چې کوم اپیل شو هغه چې دی نن فیصله شو، نو په سپریم کورټ کې یو یوګه دی، د سپریم کورټ کوم رول دی په هغه کې مینشن شوی دی او هغه مطابق چې دی دا د های کورټ یا نور عدالتونو ته دا اختیار حاصل نه دی. خو سپریم کورټ چې دی چونکې دی کې مونږ پہله پیټیشن کوو هغه نه پس دا اپیل کې کنورټ کیږي، لہذا چې اپیل کله خارج شي نو په هغه کې د ریویو نو دا چې دی اوس ممتاز قادری چې دی ریویو پیټیشن به کوي او میجارټی زمونږ د سپریم کورټ داشه فیصله دی چې کم کې داشه قانوني کوشتنې راغلي نو هغه کې عموماً هغه فیصله بدل شي. هم
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه دی بل وکیل شاه ابودین خټک نو پوښتل، نو هغه وی چې ممتاز قادری ته د ترهګرۍ پر ضد عدالت دوه وارې د مرګ سزا ورکړې وه، خو بیا وروسته د دې پر ضد نوموړي د اسلام آباد های کورټ ته اپیل وکړو. شهاب الدین وی
سشنجد فیصلہ یا دہشتگردی عدالت کی فیصلہ ہو کی نو دائی خلاف ہائی کورٹ تا اپیل کی، نو ہائی کورٹ تا چکم اپیل ہو شو پدر دا دا اسلام آباد جوریزڈکشن ہو، نو دا اسلام آباد ہائی کورٹ بیا پدی کی فیصلہ کری ہوا دہشتگردی عدالت فیصلہ لتا چیلنگ شوی ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ دیکی دا فیصلہ کری ہوا چی پدر موت فاغی برقرار ساتلے ہو کیس کی آگی دا قتل عمد یا دا مرڈر فضا چیزا آگا دفع برقرار ساتلی ہوا و دا دہشتگردی دفع آگی لرے کری ہوا، نو دا آگی خلاف بیا اپیل ہو شو سپریم کورٹ تا و اوز دا سپریم کورٹ فیصلہ خپل ورکړه او په هغه کې هغه د دهشتګردۍ د دفی واپس بحال کړي هغه ملګولي او دا هغه چې کوم اپیل او دا سزا خلاف هغه اپیل چې دا هغه خارج کړل.
د ذکر ته ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر باډی ګارډ وو او د کال 2008 د جنوري په سلورمه نیټه د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلې وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشد گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون باری
زینا دیر سخت روانی تیرا یا هر چکنی
سر دوست مکرن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ ټولو سیاسي ګوندونو په یو متفقه قرارداد کې له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین سره د اقتصادي راهدارۍ د پروژې لارې دې د پښتنو له سیمو څخه نه اړوي. که څه هم دې وروستو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د ټولو صوبو اندېښنې به په پام کې نیسي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړو وویل چې دغه وعده عملي شوې نه ده. نور تفصیل د غلام غوسم.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په دغه قرارداد کې وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې شوې ده چې وزیر اعظم یا نواز شریف دی د مئی 28 په ټولګوندي غونډه کې د خپل لوه سرسم د اقتصادي رهداري د منصوبه د پښتونخوا د ډیرای اسماعیل خان جنوبی پنجاب او جوب د لاري سرته ورسوي. دا قرارداد د قومي وطنګون سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته سپدار ډول وړاندې کړو. وفاقی بجٹ د مغربی لاری په اړه شکونه راپارول دي. په بجٹ کې مختص شوی زیاتی پیسې د مشرقی لاری لپاره مختص شوی دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 28 د اقتصادي رهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې او په هغه دی په مکمل توګه عمل وکړي شي او د ټولګوندی غونډې د پیسلې نه سرغړونه به د پښتونخوا ولسته قبول نه وي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
وسته نقشونه او د پلانینګ ډیویژن نه کوم ډیټیل راغله او هغه کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوی ده. دا ټول چې سونه پاور هاوسز دي دا پاغه طرف جوړیږي, انډستریل زونز په ټول پاغه طرف باندې جوړیږي. وسته چې کومې پیسې خلی دي د ویسترن روټ لپاره یو ټی ډی نشتا, هغه ټولې پیسې چې دي د ایسترن روټ لپاره خلی دي په دې 2015-16 بجټ کې. پنجاب چائنا کوریډار زکه چې پاره کې نورې چې درې وړ صوبې دي هغه مکمل طور پر محرومه پاتې شوې دي.
او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کله دوی د وفاقي حکومت سره د صوبې د حقونو خبره کوي نو هغوی په سازشي نظریو ځان خلاصوي. ما په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسن اقبال ته وویل چې خلک دا فکر کوي چې تاسو د اقتصادي رهداري لار بدل کړی ده, نو هغه وویل چې نه دا داسې نه ده, خو دا د قسمت د بدلولو یو منسوبه ده او هندستان دا خبره نشي زغملې. زما په اند د مرکزی حکومت دا ذهنیت سم نه دی چې که خلک د خپل حقونو خبره کوي نو مرکزی حکومت د دینه سمدستي د سازش یو نظریه جوړوي. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقتصادي رهداري په اړه په دې قرارداد کې په دې خبره اندېښنه څرګنده شوې ده چې په عملی توګه وفاقي حکومت په خپل لوز عمل نه کوي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
اوزنګم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای هغه ټولې خبرې دروغ او بې بنسټه دي چې د گوادر کاشغر راهدارې لارې لژوب او شوخوا سیمو چپ کړي. د دې خبره د راهدارې په لارې کې هیڅ بدلون نه راغلی او د دې راهدارې تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسیږي. ښاغلی ممنون حسین دا خبرې د کوټې په دوردنې دوره کې له خبریالانو سره په یو ملاقات کې کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر نه.
د سیاسي په ماشام د کوټې د مشرانو خبريالانو لا یو ډلې سره په خبرو کې ممنون حسین ویل د گوادر کاشغر کوریډور ته ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسي او د دې لارې په بدلون کې ټولې خبرې غلطه او بې بنسټه دي. زه تاسو ته باور درکوم چې د دې کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به بلوچستان ته رسي. ډیر خلک داسې خبرې کوي چې پکې یو داوه چې د کوریډور لارې بدل سوي داسې کړي او داسې سوي. د کوریډور لارې هم هغه ده او هیڅ بدلون پکې راغلی نه دی. صدر ممنون حسین په خپل خبرو کې وویل د گوادر کاشغر کوریډور لارې به نه یوازې د بلوچستان او پاکستان ولسته ګټه رسي, بلکې د خبره له همدې کوریډور څخه به گاوانډي هیوادونه لکه افغانستان, ایران او د منځنۍ اسیا نور هیوادونو ته هم ګټ رسیږي. ممنون حسین چې له خبريالانو سره په خبرو کې بیا بیا د درغلي پر ضد خبرې کولې, خو کله چې د یو خبريال لخوا د مهران بانک د لوټلو د ذمہوارو کسانو پښتنه وسمنو, ممنون حسین سخت غوسه او هغه خبريال ته د سپریم کورټ لاره وشوده. تر دې وړاندې کله چې د پاکستان صدر ممنون حسین د سې شنبې په سهار کوټې ته راتلو, نو د شار ټول لوی لوی سړکونه د امنیتي خطر له امله تړل سي و چې د شار اولس ټول ورځ له سختو ستونزو سره مخامخ وو. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
تبصرې, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوبدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمو لپاره جوړ قانون اف سی آر ختمولو لپاره د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو له مرکزی حکومت وغوښتل چې دا قانون د زکه ختم کړل شي چې لمخې د یو کس په جرم پوره قوم او کلو ته سزا ورکول کیږي. د دوی په خبره د قانون د قبایلی سیمو د ټولنیز او سیاسي پرمختګ مخنی ولیدا. نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په چغو پیلېږي.
د
پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د سانګې د اف سی آر پزید په دې لاریون کې په سوونو قبایلی وګړو ګډون وکړو. د لاریون مشري کوونکی اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر تر ختمون پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
زموږ په قبایلی علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو، هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. په صورت دیگر موږ دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبه حل نشوي او ونه منل شوي، موږ به روزانه چې کوم د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
تحریک انصاف یو بل غړی ډاکټر ګلمن افریدی وایي چې په دې لاریون کې د ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې قبایلي ځوانان هم د ژوند بنیادي حقونه غواړي.
زچه مراته غیر نه درات تر کو زیګم نو زدې شت ګردیم، زچه را کو زیګم زشن خدکار چاته نشم خوله، زده خیبر يم زده فاتایم زده وزیرستان يم، آیا زه مسلمان نه يم؟ آیا زده پاکستان حقوق ولا نه يم؟ آیا زده پاکستان خیرخوان يم؟ افتیار خاتمه مون غوړو، افتیار مون د ینګ نوجوانان نه غوړو، مونږ افتیار افتیار نه ده پکار، ګو افتیار ګو زمون نه راده.
د خیبری جنسی یو ځوان شاه جهان وایي چې د دنیا په یو سیمه کې هم داسې قانون نشته چې پکې د یو په ګناه نور کسان نیول کیږي.
دا داسې نظام دی چې په ستا په ټول قوم کې په کروڑونو خلک پراته دي چې یو کس څه غلطي وکړي، مثال یا د حکومت مجرم شي نو حکومت ته راولږي، هغه سړی ته پټ شي یا تر هغه شي چاته ته لاړ شي، نو دوی چې کم دی د ټول په کروڑونو خلک په زرګونو خلک رانیسي او جیلونو کې اچوي. دا کم نظام دی، دا اوس لکه دا صدر کې مونږ ولاړ یو، صدر کې مثال ته اوس صدر اوسېدونکی او تا نه څه غلطي وشوه، مثال د حکومت مجرم شوی او بیا دلته ګیر چاپر درته پولیس او خاصدار ولاړ یو تا رانیسي او جیلونو کې اچوي، نه خبرې نه اترې.
د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې زیاتره سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د مشال رډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
پرزنګو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې مشتا افغان کډوال وایي چې د خار پولیس دوی د کارډ او نور ضروری اسناد لرلو باوجود نیسی او په میاشتو میاشتو بیا دوی په جیلونو کې قید ساتي. په لړختا د کراچۍ پولیس وایي چې د قومي اکشن پلان عملي کېدو وروسته یوازې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد کاروایان روان دي او هیڅ یو رجسٹرډ افغان کډوال نه دی نیول شوی. د دې معاملې په اړه افغان کډوال د سفارتخانه استازي او د کراچۍ پولیس صدر استري او د خپل همکار محمد عمران دا راپور.
د سن صوبې سر خار کراچۍ کې مشتا افغان کډوال وایي چې د خار پولیس هغوی بې ځایه تنګي او تر دې دمه زیات شمیر ځوانان د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولې او په جیلونو کې بندیوان کړي دي. د افغان کډوالو د یو کیمپ مشر حاجی عبدالله مشال رډیو ته وویل چې د روان کال د اگست د میاشتې نه را پدې خوا د افغان کډوالو نیول روان دي. دا هغه په وینا چې دا مهال شاوخوا 425 افغان کډوال د کراچۍ په بیلابیلو جیلونو کې قید دي.
اعلانونه شوی وو چې تاسو بغیر راجستر والا خلق نیسی او د پولیس اداره دې نه کتل چې د راجستر دی یا بغیر راجستر دی، دې کار لري یا نه لري. افغانان ډیر ونیول.
پاکستان کې د افغان کډوالو د انچارج مرستیال زبی الله وحیدی مشال ریډیو ته ویل چې تر دې د مسلور 425 افغان کډوال په کراچۍ کې پولیسو نیولی د چا د خوشی کول لپاره چې وکیلان هڅه کوي.
دې کې څه هغه څوک دي ډېر په کم تعداد سره، هغه کسان دي چې څوک کارډ لري او نور هغه کسان دي چې څوک ان رجسٹر دي کارډ نه لري. نو د دې د دې هغه نه تقریبا 2415 کسان پاتې دي چې دې دو کې بعضی دي خلک دي چې څوک کارډ نه لري او د هغه دو دغه پروسس روان ده. د شارپ د وکیلانو په ترو باندې اغیدو جیلونه رها کیږي.
د کراچۍ پولیسو د غټول تورونه رد کړي او مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د آی جی سند د میډیا سیل مشر قمر زیب ستیول چې د قومي اکشن پلان عملی کول لپاره د غیر رجسٹر افغان کډوالو خلاف کاروایی روانه ده، خو موږ هیڅ یو رجسٹر شوی افغان کډوال نه دی نیولې.
پلان کے تحت جو بھی اپنی
دا ہر سے قومی ایکشن پلان روستو شروع شوی مونتر تے دما صرف حق کڈوال نیسو د چاچی یا کارڈونا ختم شوی وی او یا پی وار کارڈونا نلری د روزانہ په بنیاد مونتا رپورٹ رازی پکم کی چی داسی حص خبره مخی ته نظر اغلی چې گنی رجسٹر افغان کڈوال نیولے کیگی
ایکسپائر
ہوں گے کارڈ ان پہ بلڑخت یوتند نم نہ شرط مشال ریڈیو تو ویل چې پولیسو دا غزوی د پی او آر کارڈ لرلو باوجود نیولے ہو سوک چې اس پر ضمانت خوشی کړی شوی دی د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو تنظیم یو این ایچ سی آر تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 1,00,000 زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي خو د پاکستان حکومت دا دریز لري چې هم دومره غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې میشته دي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
راپور نوای داسې حس روان دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې زندېدلې خبرې بیا پیل شي پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وای کله چې کابل صلاح شو نو خبرې ترې بیا پیل شي خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډان څه دي پاړی عبدالحی کاکړ اورو
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم وځنډول شو خو له هغه وروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي نظر احمد متوین یو څېړونکی دی او پردې چارو پرله پسې لیکنې کوي
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبری تغییر وو او تغیر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بالاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي نو دغه هغه عمده عوامل ول
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي خو د سولې عالی شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي
دا هغه حوادث د نه تکرار اطمینان پیدا شي د طالبان له خوا نه هم د چراغ سبز خود شي په پاره صورت کې وایي کیږي او پاینده کې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوي چې نه پیل شي او نه نتیجه ورکړي
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړي له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې ځخه په ویره کې دي نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي د پاکستاني فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان
پاکستان خو موجوده قاعده ته دي خبره تر کامیاب دول غواړي دغه په مسله د طالبانو راخ نه موږ خو ته پاکستان په فشار باندې مغیبا خبر ته تیار شي حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي یعنی وایي چې بس موږ جنگ د کوي د مسله به راوي نشته په مسله سره د افغانستان نه راخ افغانستان کې زنه فرقې نه غواړي دغه د استخبارات او پښتانه دي زیات څه ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم به غوډي اړین ولي دي نو خو دا طالب خو وي زه د پښتون دغه ما نه مانده ما کنه داخله خو به زه پریدي کنه یعنی زه نه برخه خو پریدي کنه
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پښتنې لاندې نه راولي خو ریپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي په کابل کې میشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخه پالیسی په سولې کې کوي هغه څنګه هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي مګر په اصل کې د دواړو طرفداري کوي دواړه تر اوسه هم حمایت کوي نو د وخت په تیریدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته او حاضر کړی دی سیاسي رسول وکي مګر هغه بل مخالف ډله چې جنگ دوام غواړي هغه هم په سپورټ وي
که څه هم د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پا پریکړه او رول ولوبوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سلوري مو بجو د خبرونو لنډیز د خپل همکار بوریوال کاکړ نورو او د خبرونو نه پس پتاسو د مشال ترنا لاندې بحث اوري. کوربه احمد شاه زمیده او په افغانستان کې د امریکایي مداخلت د سور لسو کالو پوره کېدو په اړه بحث کیږي. خواول بوریوال کاکړ
د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکو ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه هم رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری له مقدمې د ترهګرۍ دفاع لري سوې و. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړې دي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راداري پروژې کې د مرکزی حکومت لخوا د لارې د بدلون پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپاو ولوست. د تحریک انصاف ګوند غړو پرو مازیګر پېښور کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د قبایلي سیمو لپاره موجود اف سی آر قانون د زر تر زر ختم کړل شي. د مظاهرې مشر اقبال افریدی مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو وګړو ته باید هم هغه حقوق ورکړل شي لکه د پاکستان د نور سیمو خلک چې لري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیر وطن و. د اکتوبر پر درېمه په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپي شوی. او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایی بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتې د شام د بشري حقوقو ډلو نن ویلي چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال ترنلاند بحث کې تاسو هر کله کوم. نن د اکتوبر 8 منټه ده. پوره 14 کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه رسیدلې. د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه لمنځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول و. تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه، حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه و. دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده. د نن د مشال تر اعلان دی بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول له افغانستان را سره د ټلیفون پر لیکل دي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل، د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمی را سره په دې بحث کې برخه اخلي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمی سره څه ډول خپلوي نه لرم. به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب، لومړی به امنیتي برخې ته راسو. امریکا چې د څه لپاره راغلې وه، آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل؟ یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل، ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کوم مخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو، طالبان پراګنده شو، لاړ خپل کورونه ته، یا له هېواد ووتل، په اوله مرحله کې په دوه اولو کلونو کې واقعا په افغانستان کې یو نسبي سوله مابین طرف لري و آرامي هم و. او هغه پیسې چې په بون کې وسی چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي کې د مخدره موادو له بینه وړل دي، دا هغه خبرې وي چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده. ولې کرا کرا امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده، دوی دا اصلي مسائل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و، د باسازۍ په خاطر و، هغو ته چندان توجه ونه کړه. کوشش یې دا وکړه چې
د طالبانو سره مشري ده یا سپینګیری یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي یا ګوانتنامو ته ولیږي یا د بګرام زندانو ته ولیږي یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضې امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مابین ته راغلی چې خلک کرا کرا د تکلیفو خواته روان شو. بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو، سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې، په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې او جګړه حتی دې حد ته ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده، هغه دا و چې د القاعدې سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه یا چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې، مګر د هغو له بینه تلو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې. جګړه هلمند ته لاړه، جګړه کندهار ته لاړه، جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست، شدت یې واخیست او امریکانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ. په کلیو بمباری وکړې، په ودونو یې بمباری وکړې، حتی په مړیو باندې بمباری وکړې، حتی دین ته یې احترام ونه کړ، په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې، قرآن شریفونه یې وسوځول، خلکو کورونه یې په سپیو ولټول، خلک په تکلیف کې تلک د افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموسداري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي، دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه او په کرا کرا باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړې او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوې هغه هم دوی لبانې، یعنې د اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه. دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوی کیپ یا په اصطلاح د ملي اردو مابین ته راوړي.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نوو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نورو مېلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته وویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر څه د خپل اهداف ترلاسه کړي دي، لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او وسله طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري او دوی په خپلو جګړو په مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه، لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین لاړ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغو دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلوده او په څرمن کې ډېر هغه کارونه یې کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې یعنې فوق العاده فساد زیات و او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه، توپک سالاري و دلته دا په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، په هر ځای کې خلک ځورول کېدې، جنګونه وو. حالات ډېر وخیم په افغانستان کې کلکېچن شوې چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د بهته راشي او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په همغه فکر د باداري کې وو، هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک به زما راتلل نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ یې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو
چې
دا طالبان بېرته راځي او خلک دې لاس بیرته پازاب. دویم عامل دا و چې ما په شته تورې د امریکایانو لپاره دي چې په افغانستان کې بازسازي شروع کړې وې، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوې وې، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بند کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دوو خلکو په لاس کې وو. یعنې قدرت ټول دې خلکو ته انتقال شوې او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو ستمونه شروع کړه او خلک بېرته راجګ شوې، هماغه طالبانو ته مراجعه وشوه.
صحیح ډېر
طالبان دغه ټول څه هستی وو چې په افغانستان کې جګړه شروع شي او تر ننه پورې دوام لري.
صحیح
او اوس نن تنها چې کم نه شي بلکې زیات هم شي.
صحیح جنرال عتیق الله مرخیل صاحب تاسو سره د ټلیفون پر لیک اوسي د افغانستان د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی ته ورزو. ایوبی صاحب تاسو راته وایس لکه څنګه چې عتیق الله مرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالې سره اتحاد وکړي ترڅو وسلوال لمیانځ یوسي او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي شول. ځینې خلک د ولسمشر کرزی به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر طالبانو وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالي یا نور جنگ سالاران چې هغه ورسته د مرکزی حکومت واک نه مني یا پر خپل سر یې ملیشي جوړ کړي دغه په دې هیواد کې د نامنی څومره لوی لامل سول؟
ټول خبرو په تایید باندې دا ویل سم چې امریکانو په افغانستان کې یاد یو خاص پالیسی له مخه چې په عموم کې دی وايي یو څه کوي بل څه په کستي ډول باندې په افغانستان کې یو شمیر ډلې چپلې چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص سلاسی وای او په افغانستان کې یو منظم نظام څنګه چې دی ویل دا هغه بنسټ شول څه وای. مګر د یو کسان سپورت کړل چې طالبان په مقابل کې پیدا شوی ول د همدې په مقابل کې رجعت اعلان کړو د همدې په مقابل کې تحریک جوړ کړو د همدې په مقابل کې په زورونو کسان یو د بل څخه وژلي ول او دا دښمنی د سیاسي دښمنی پر ځای باندې د ډېر حد پرې په افغانستان کې په شخصي دښمنی د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورت کړل په شخصي بدله شوی ده. تاسې په څوارلس کالو کې نه بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي کېدله چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي به لا پرې بالاخر ستړي شي خسته شي او سولې ته به حاضر شي. مګر دوی یو د بل وجود د یو بل سره ګډه برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم اماده نه دي. یعنی د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د نن پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود ولسي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووسي. دا یو حقیقت دی. مګر د نابود کولو د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د څنګه حکومت تاسو خبره ده نه دا هغه دلو دا واس خبره ده چې د دې په مطلق توګه باندې سلاي پر مزه باندې خشیش دي یا دی وو شل سي چې ام دی دوه شیان په افغانستان کې رامنځته کړل. یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کې جوړ کړی یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کې دی د دې په سرپرستی کې یا د دې په کومک په همکاري کې جوړ شو په افغانستان کې دا هغه د تطبیق مخه ونیول سول هغه ته احترام ونه سو. طالب پر وژل کیږي طالب پر بندي کیږي د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډاک کی چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مګر په خپل څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چیر وسو دلته چپاول وسو دلته پسات وسو دلته نه هک خلک بندیان سول دلته د ټلیفوني ارتباطات په نامه باندې په لاس لاس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وګرځیدل د خلکو جایدادونه لاندې سول. قضایي ارګانونو کې فساد دومره خوښ تر رسیدلې دي چې بل اخر ما په هیڅ دي مسلمان لیدل دي چې د عیسائی قاضي د فیصله څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویل ده د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدل دي. مګر د افغانستان کې د مسلمان قاضي مسلمان سرنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدل. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي او بل اخر همدا دلایل ول چې خلکو پر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بل اخر امریکایانو په هغه څه کې د تروریزم په مقابل کې چې کومه جګړه وه دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کې شکست خوړلې دي. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه و د امریکایانو هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ ته باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول مګر په دې دی ورت کړل ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله مون سره نه سي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې
سڑکونه جوړ کی یا پلچکونه جوړ کی یا برق په خریداری باندې راوړي. یعنی ورته تاسو ته یو ویلاند مثال در کوم. د کابل څخه تر کندهار سړک په 100 میلیون ډالر باندې مصرف شو، مګر څوک باندې کللای نه شي، یا د امنی د لاسه باندې کللای نه شي، یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوستې دي هغو خلک څه ته کړي دي، هغو خلک اختتاب کړي دي، هغو د خلکو څخه موټر اخیستي دي، یا یعنی کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کې شوې ده په دې کې شک نشته چې ډېره باسازي په افغانستان کې شوې ده، په دې کې شک نشته چې د معارف معارف کې ډېر پرمختګ په افغانستان کې راغلی دی، په دې کې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي، بلډنګونه جوړ شوي دي، تاسیسات جوړ شوي دي، مګر هغه داسې دي چې هر لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېره بیرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده. په ډېره اسانۍ سره چې په 1 میلیون ډالرو جوړ شوی مکتب په یو ساعت کې وسوځي او په 100 میلیون ډالر سړک بند کړي، د خلکو تګ راتګ د چالش سره مخامخ کړي، دولتي چارواکي پر سړکونو باندې کللای نه شي، سنجر پر سړکونو باندې کللای نه شي، تجاران پر سړکونو باندې کللای نه شي، برق د تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلي دي، خلک د بل ورکولو توانایي نه لري، توانایي نه لري، خصوصا دولتي مامورین.
صحیح ای بي صاحب، پر دغو مسایلو به ورسم بحث وکړو. اوس ورځو په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکو حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک را سره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایس چې په د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچر هالبروک چې اوس مړ شوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دشمن په ضد جګړه کوي یا شکیله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم افغانستان د امریکا دشمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسی خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلودي او القاعده د امریکا دشمنانه طالبان، او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیسي جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مګر ځینې امریکا هم دغه وکړل، ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، مخکې دین چې تفاهم ته سره ورسېدو طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللی وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخوانی چارواکو سره لوړ پور سره موږ خبرې کړې دي، هغه دې ته وایي چې موږ ماده وشتر شو او اسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو، مګر د اول مشاورینو نه غوښتله، او بل دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات زیات و او هغه ویل چې باید موږ تاسو هر دغه تولار شو نظامی تاسیسات تولار شو د ټولو عربو خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو، عملیات تاسیسي دغه استاسي په جزو تامونو کې وکړو، چې هغه خپل یو تهدید و او طالبان دې تعذیر نشول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې د یک څه هم سترګې نه سپټولای چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنگیالیو پراخ شتون پکښې کې و. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو، چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغې د ائتلاف دغه سره جنگ کوي، او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنگېدل په افغانستان کې وو، داسې نور. نو دا یو عمومي دغه و، مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول، او کله چې بیا دغه ته ورجو همسایګانو ته ورجو، تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه وو. ایران یې اول درجه یک دښمن وو، او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشاله نه وو. دا رقم پاکستان د ډرون عملاتو وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله، دا هغه څخه هم خوشحاله نه وو. دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېد، یو دلته چې کله د خپل ملمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل، چې په پاکستان نه یوازې شمالي تلواله ده، بلکې موږ په جنوب دغه کې ختیځ کې درلودل، چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیو، یو غي سره ویشل سی. او د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ دغه اختلافونو دغه قرباني شوی دي. یو مثال په اول سر کې کله چې مولا برادر په چارشنو په اورزګان کې د رئیس جمهور، تخانی رئیس جمهور کرزی سره
په تماس کې وویل چې سولې ته راځم، مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي چې تر څو باندې هغه کم زمینه سازی چې دی سولې ته کړې واغې خراب کړل، یا هم دا رقم پر راتلونکي کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول اخیر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول، په کور باندې چاپی ول، سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی او دغه مجبورتونو دی دا کل چې بیا ټوپک واخلي، او کله چې هغه د سول کرا کرار راپورته کېدل او ورو ورو نورم کوي کېدل چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی ورځ د نن درلودل. بلدا دی تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی هغه د بیکاری و، چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی هم د طالبانو سره ایدیالوژي نه درلودل، په خوانی طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور سول چې طالب خوش کې د پر دولت باندې یا د تاریخو په دغه باندې یا د زکات او شرو یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونې پروژو کې دغه کولی هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کېدی، نو دوی ویل چې د هر پروژه کې طالبانو بلته ټاکس نه اخسي طالب په نامه دا چې هر څوک و، نو دغه خودي د یو کاري زمينه غي ته برابر شو تر څو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کینو. د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورت سو پخوانی القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته او د مرکزی آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 5000 څخه تر 5000 پورې خلک لري، نو دغه ټول فکتورونه سره یو ځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمت یې عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډیر نه لري چې دا یې تغییر کړي هغه یې پرې کوي، نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه وه.
صحیح مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
ډیره مهمه خبره په افغانستان کې اول خاندغه و چې افغانستان په یو کې کېل سو خپل اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه دې خوانی مجاهدین لاسه او څه پاتشینو چې هغه د امریکا دی لاسه لبین لارو بیخی افغانستان بیخی دی اردو نه محروم سو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول دې کرخاوه چې افغانستان باید اتیا زره اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو راولري، نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د هغو سره د هغې وخت جنرالان افسران دا ورسره ډېر بلدیت درلود یو معاصر تشکیل هم و په افغانستان کې، هغه له بېخه وړاندې کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه ډلو وویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی ستر رسېدې بلې خواته تللی، چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابین ته راغلی. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه وه، د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې سو، دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص افراد اردو ته نه نویسته، که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود، که هغه فساد اخته و که هغه نه و پس هغه دغه وړ و که نه و، خو دا ټول اخره اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع همداسې یو سړی سو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه، اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په اسازي د اردو چې په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه، د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره په افغانستان کې داسې یو پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو، چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري تعریف کړه چې هغه یو قوت نه ده، غونډ یو قوت ویل کېږي، کنډک یو وړکی جزتام دی
دینه شروع کړه تاسو کو وسلو باندې هغه پرد دې ابتدایي تعلیمات باندې شروع شو او په تروسه پرم په افغانستان په مغه حالات کې په مغه سپکو وسلو باندې په مغه خلکونو باندې روان ده اگر څومره جدول کوو د لارو په حساب باندې پولیس هم د امنیت د شان خوسته ولی په تخنیکی لحاظ باندې دې ډیر ضعیف دي
صحیح
تعریف دی اردو منگا روا خوشی تشکل افراد او محاربوی تخنیک نده محاربوی تخنیک اصلا وجود نمیلی او ای قوات جمله وی تو اخرات جمله وی تو چه قوات جمله وی اصلا او قوات نیست او چه قوات نمیست اصلا او بس زیاده وجود
ده
خفیف سلا سره چه پی اسطلاع دی تو اون اغا زوره او رسرا چه بوری یو فور دی امریکایی تو بکلی او یو د شکیدی او یو هم د عادت وګړي سره کتن نو شي دی نه لري
صحیح
تاسو د پښتنې او ترکی کارام قابل دي استفادې څنګه دي یعنی ضعیف ترین اردو مو ځای تر راغی ته دې معنی چې په خلکو کې شدا څه فکر کوي چې دلته دی اصلا د وجود پاکستان د خواخه جوړو پاکستان دښمن دی افغانستان له قبل او دوی نه غوښته ویلی بار بار دوی ویلی همو چې موږ افغانستان اردو دونه نه قوي کوو چې هغه د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي په پاکستان باندې تعرض وکړي همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه دی مدرن اردو باندې یاد چې هغه یو تعریف لري او د مدرن محاربو دپاره دا نه ده تر اوسه هم نشته
صحیح صحیح
په وزارت دفاع کې د شکایتونو باندې تر راځي نو په دې خاطر اول خو مشکلات دي دا او چې خپل د یو اردو چې جوړیږي د یو مملکت په خپله جغرافیه باندې جوړیږي او د دې احتمالي دښمن په اساس باندې دا څنګه چې د بل مملکت کافي تر واخله په دې ځای کې تطبیق کوه چې هغه تطبیق کم نه شو په میلیاردو ډالر هم پکې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکې لاړې تر اوسه پورې په پښو ودرېونه درېدې او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نشي کولی په مشکلاتو کې بیا امریکا نو ته احتیاجی یا هوایی دی امریکانو ته احتیاجی و بعدی مشکلو لکه کندوز کشی مشکلات راغله بیا هم امریکانو ته مراگه یعنی یو احتیاج محتاج اردو احتیاج اردو چی یعنی پا خلو بخوی
صحیح صحیح مننه امر خیل صاحب او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداري په برخه کې د پارلمان یا د دیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل
څه فکر کوم چې یو شمیر ډېر مهم او اساسي موضوعات ته مشتاتي ملما د سولي د علي شورا څخه کوم دوست خبري کولې او یا جنرال صاحب کولې تقریبا په عموم کې ټول خبرې هم ده مګر خبره ده چې یو شمیر غلطیانې په خپل موږ افغانانو هم دي کړې دي یعنی موږ هم ونه کولای شو چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوال ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې دی یو انګیزې له مخې دی یو مسؤلیت له مخې یو شمیر کارونه موږ باید کړي وای په اسبانه چې د افغانستان د سیاسي نسنیولو د عام وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دي چې امریکا دی د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کی یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده و نه درلود چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي کنه غواړي هدي عقل په افغانستان کې خو په بلیونونو ډالر مصرفي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپل خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځانته مسلکي ویل لازم چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه د اوس هم په ادارو کې موجود دي د اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانی وګړي چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د مجاهدینو او دغه وخت اردو در مابین دغه وګړي هم په استخباراتي ادارو کې په امنیتي ادارو کې په ملکي ادارو کې د اوس هم په خپل زور او قوت سره روان دي چې دې هم امریکایانو څخه لار وکړي او مسلکي خلکو چې په اردو کې وو په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیس او په امنیت کې په ملکي ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر امریکایانو څخه لار ورکړل همدار کم په یو حکومت کې چې هم د مختلفو ډلو سره ځای پر ځای شوي طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي دا اوس د سوري د عالي شورا رئیس خپل طالب دي دا اوس فلاله چې دی د دمدغه مجاهدینو دمدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړې دي یعنی دا اوس فلاله هغه نشي کولای چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لا ځای نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته. دا د امریکانو غلطي بوله، پالیسی بوله، اشتباهات بوله، یا هغه څه ورته ویل چې افغانستان ناسنجیده عمل وکړي.
صحیح
دا پرې زه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات سوي دي چې وختن په وختن د دې ملتورو چارواکو دا منلې ده. مگر خبر ادا چی زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسی در اوسه پورې د امریکا ستاسو سیمه کې چې کېدل سي هغه د افغانستان څخه د باندې وي.
صحیح ډېر مننه.
امن افغانستان دی مننه. افغانستان په موجودګي کې نشي کولای.
صحیح ډېر مننه. زموږ سره په دې بحث کې جنرال عتیق الله مرخیل، عبدالرحیم ایوبی او حکمت لازمی برخه واخسته. ساسو د درو واړو یو جهان مننه. د مشال ترانه لاندې بحث پاتره سي. زه مو په مخه شکم. د خدای پامان.